دمرہ پزور زور مشلنگ وخی واورا دمرہ پزور زور مشلنگ وخی واورا استاد بنگلو پزید و ترنگ لستارہ باسم نازم بیتو توائی دو ظلمی تو پخوب ادخلو ما د زلمی تو په خوب ویده خوما ته چې راغلی نه وې زه خوما زه د دې ښار د اوسېدو نه وم زه د دې ښار د اوسېدو نه وم زه خو شډل خوم د غره خوما چې د سختو مې پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه خوما
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ یې مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا کې د دې خوار ولس په باب و پکې ما د ناموس د حفاظت په پولو مونځ کړی دی.
مونږ هنر له کړاوونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګه دروازې ته لالهانده لاړه، له کوره ووته کوڅې ته لالهانده لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار کې، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته، خدایا ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې، خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پولو وزنګولو.
غلی وغمه فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی، نو مولی وای لمړی می غزل لیکلی، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا شوه، اوس ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده، نو مولی د خپل شاعری د پایل په اړه وای.
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړه او غزل می لیکل، وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوشحال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډیر لند او پس آسان لوستل کیږي، نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ولوستل نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد او نظمونه سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې بل اخره لاس شو، بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي، بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي، حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه، نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بل اخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې، او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسي ژبه کې مې هم لوستی و، نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مو څومره شاعري کړې؟ یعنې څو کتابه بسوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لام زړه نازړه داسې به وکړو، دغه یو څو شعرونه دې واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې کوي.
یو لنډ شعر دی، د باران په تمه. ما تور ببریکه لري او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې ژر راشنه شي، زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم وایي، هر شیبه راته شیبې شیبې شي، هر شیبه راته شیبې شیبې شي، شیبه شیبو کې ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو ګوت شو، ما اوس حساب هم زده کړلو، اوس که مکتب وی زه به کامیابه ومه. لاند لاند یو بل به هم درته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته حساب هم زده کړلو، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله، مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې اغېز اتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په آزاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو، او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی، د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړا پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه، یعنې هره موضوع موږ پکې راخیستی شو. اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي. یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته ووایه.
ولی نه پستر وایمانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑ را کرا ویل منگی دی مات کرو، زما زڑگی چی مات شو تا توی چپیڑ در کرا. بل هم چی غنوان دیستا نظر، در باب پتار که هر شیبا خیال زنگوام، او ساد سرگو حق نظر تا گورم چی دی پخوا ورد کتلی ووتا. زما کور تا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی، ویریگم که مسترگی پا تکرم ستا کور با تو با چوک وکری.
شگرینم و مطلب دلتا چه دادا خوستا سخپل لازه دا؟
شگرام مغا باران دا چی پشرک و وریگی آقی تا معمولا دا خوز خلق شگرا وای وای شگرا وریگی.
چینی کسان تا لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی. بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس همغه خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو، دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څو مخه سي ستاسو په خیال؟
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډېر فکر کړی وای، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي، دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې دغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. تیر زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلي لونې لرلې، خو زوی یې نه و. مشره لور یې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. ده درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لونې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنې څوکۍ باندې د پاچا ناستې د ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا ده هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته برستنیږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاری کوي سم دستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې.